او دا دی اوس به خبرونه واوري. د نورستان چارواکو ویل دي چې د وانت ویګل ولسوالی د طالبانو څخه بیرته نیولې ده. دغه ولسوالی حکومتي قواو په محلي وخت تیر ماښام د طالبانو څخه ونیوله. په دې جګړه کې یو څلوېښت کسه وژل شوي او تر پنځوسو زیات زخمي شوي دي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم امریکا غږ ته وویل چې په دې جګړه کې اتلس پولیسان او درویشت وسلوال طالبان وژل شوي دي او درویشت حکومتي اسکار او پنځوشت طالبان زخمي شوي دي. مګر د طالبانو نطاق ذبیح الله مجاهد ویل دي چې د وانت ویګل ولسوالي تر اوسه لا د طالبانو په لاس کې ده او په دې جګړه کې پنځه دېرش حکومتي اسکار وژل شوي او په لسګونو نور زخمي شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری ویل دي چې د ایران د زرعي چارو مرکچان هیله مند دي چې دوی به وکړای سي د دې میاشتې تر پای پورې یوې موافقې ته سره ورسیږي، مګر بیا هم دې ته ضرورت لري چې په ځینو ډیرو سختو مسئلو باندې کار وکړي. د بهرنیو چارو وزیر جان کری دا تبصره پرون د شنبې په ورځ په ویانا کې په داسې حال کې وکړه چې هغه د ایران د بهرنیو چارو د وزیر محمد جواد ظریف سره د تړلو دروازو تر شا په یو لړ خبرو پیل وکړ. ظریف وویل چې دواړه خواوې دې ته ضرورت لري چې ډیر سخت کار وکړي او مخ په وړاندې ولاړ سي. هغه وویل چې که دواړه خواوې مثبت ګامونه واخلي او اضافي غوښتنې ونه کړي، نو موږ به خامخا داسې معاملې ته سره ورسېږو چې په هغې کې به د هر چا ګټه وي. د تونس صدر اعظم الحبیب السید پرون د شنبې په ورځ په داسې حال کې په هیواد کې د امنیت د پیاوړي کېدو هلې ځلې پیل کړي دي چې په زرګونو خارجي سیلانیانو د وروستۍ تروریستي حملې له کبله د تونس څخه په وتلو شروع کړې ده. ښاغلی السید امر وکړ چې احتیاطي اسکر دي په هوټلونو او د سیلانیانو په نورو ځایونو کې واچول سي او ویې ویل چې هغه اتیا مسجدونه دي وتړل سي چې د شمالي افریقا په دغه هیواد کې توندلارې وازونه پکې کوي. دا حمله چې د جمعې په ورځ وسوه په هغې کې لږ تر لږه اته دېرش کسه وژل شوي او په لسګونو تنه زخمي شوي دي. کوردي جنګیالیو د اسلامي دولت ډله یا داعش د کوباني د سرحدي ښار ګوښ څخه پسې اخیستې ده. د سوریې د څارنې د یوې مؤسسې او فعالینو له قوله د دغې ډلې جهادیانو دوې ورځې مخکې د کوباني ځینې د هستوګنې سیمې نیولې وې. په دې جګړه کې د پنجشنبې د ورځې را په دې خوا لږ تر لږ یو سلو څلور اویا ملکي وګړي وژل شوي دي. اسوسییټډ پریس خبري اجانس په خپل یو رپورټ کې ویلي دي چې کوردي قواوې اوس د داعش په جګړه مارانو پسې ګرځي چې په ادای کې، ځکه چې هغوی فکر کوي دغه جګړه ماران به په کوباني کې پټ شوي وي. محلي ژورنالیست رودي محمد امین وایي چې ټول کوباني اوس د کوردي جنګیالیو تر کنټرول لاندې دی. یوې ښځې پرون د شنبې په ورځ د امریکا د متحده ایالاتو د جنوبي کارولینا د ایالت حکومتي ودانۍ ته نږدې یوه ورځ وروسته له هغه کانفیډریت بیرغ راکوز کړ چې جمهور رئیس براک اوباما هغه د پرله پسې او سیستماتیک ځپنې او نژادي کنټرول راپاته نښه وبلله. د بریټني نیوز هم په نامه یوه افریقایي امریکایي دېرش کلنه ښځه وروسته له هغه سمدستي ونیول سوه چې دا بیرغ یې راکښته کړ. د دې پیښې ویډیو او عکسونه په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوي دي. پولیسو د دې بیرغ د راکوزولو په اړه یو سړی هم نیولی دی. په دواړو باندې دا تور لګېدلی دی چې د بیرغ سپکاوی یې کړی دی. یو ساعت وروسته کانفیډریټ بیرغ بیرته اوچت کړای سو او د دې بیرغ طرفدار مظاهره چان هم د پیښې ځای ته راورسېدل. د امریکا د متحده ایالاتو په ټول هیواد کې وروسته له هغه د دې بیرغ د استکېدو طرفداران زیات شوي دي چې د جنوبي کارولینا د چارلستن په یوه کلیسا کې د دې میاشتې په سر کې یوه نژادي توپیر غوښتونکي په تورپوستو عبادت کوونکو باندې ډزې وکړې او نه تنه یې پکې ووژل. دا بیرغ د قانون له مخې د جنوبي کارولینا د ایالتي ودانۍ د پاسه رپیږي او د هغو عسکرو درناوی کوي چې د امریکا د کورنۍ جګړې په وخت یې د غلامۍ د طرفداري اتحادیې یا کانفدراسیون لپاره جګړه کړې ده. د نایجیریا په شمال کې پولیسو ویلي چې دوی ځانمرګي بم چوونکي ښځې پرون د شنبې په ورځ په خپل بم وژل شوي دي. هغوی غوښتل د لارې په سر موټر ودروي او د میدوګوري ښار ته ځانونه ورسوي. د پولیسو یو وسای منصب امریکا راغته ویل چې دغه شزي د سړک پر غاړه ولاړ وی چې څوک موټر ورته ودروي او سه وایخلی، مګر موټر چلوونکو د هغوی چندان پروا نه کوله. هغه ویل چې په محلي وخت د ماپښین سره پاس څلور بجې وی چې پولیسو د چاودنې غږ واورید. هغوی یوه ښځه ولیده چې د بم چاودنې ټوټې ټوټې کړې وه، او یو بله ښځه هم هغه بم وژلې وه چې تر ملای تړل سوی و خو لا چول سوی نه و. د تیرې دوشنبې په ورځ هم یوې ځانمرګې ښځې د میدوګوري په یوه مارکیټ کې ځان په بم الوزولی و او تقریبا دېرش کسه یې وژلي وو. پرون د شنبې په ورځ د تایوان په پایتخت تایپی کې د اوبو په یوه مارکیټ کې په چاودنه او د اور په لګېدو کې څه د پاسه 200 خلک زخمي سوي دي چې پکې د 80 تنو حال سخت دی. د اپل ډیلی ورځپاڼې په یوه پاڼه کې ښودل کیږي چې خلک په خوښۍ او نڅاګانو اخته دي، او موزیک هم ورته چالان دی، او شاوخوا ډیر باروس شیندل سوي دي چې ناڅاپه دغه باروس اور اخلي. په خبري رسنیو کې ویل سوي دي چې د ځینو خلکو بدنونه تر 40% زیات سوځېدلي دي. د تایوان مرکزی خبری آژانس ویل دي چې دا اور ژر تر کنټرول لاندې راغی او د هغه د علت معلومول لپاره تحقیقات پیل سوي دي. دا خبرونه
تاسید امریکا غږ واشنگتن نا زمنګا دوهمه نیم ساعته پښتو سهرنۍ خبرونه وري. په دې خبرونه کې مودې موضوعګان ته ځای ورکړی دی. د افغانستان د راتلونکي امنیتي وظیفې په باب، د افغانستان د ملي امنیت د رئیس څرګندونې، په پاکستان کې د سختې ګرمۍ له امله د سلګونو کسانو د مړینې نه وروسته په حکومت باندې انتقادونه، او په هند کې د لمر وړانګو نه د انرژي د تولید لپاره په پراخه کچه استفاده. او بخلوق په لومړی موضوع، د ملي امنیت رئیس رحمت الله نبیل وای چې راتلونکي شپږ میاشتې د افغانستان لپاره زیات اهمیت لري، ځکه چې مخالف وسلوال د ډیرو سیمو د نیولو اراده لري، او کېدای شي چې په افغانستان کې امنیتي وضع نور هم خراب شي. پام وکړئ، له کابل نه زموږ د خبریال اکرام شینواری رپورټ ته.
د افغانستان د ملي امنیت رئیس رحمت الله نبیل وای چې راتلونکي شپږ میاشتې د افغانستان د بقا لپاره خورا زیات اهمیت لري، او دا ځکه چې د ښاغلي نبیل په وینا مخالف وسلوال د ډیرو سیمو د نیولو نیت لري چې ورسره کیدای شي د افغانستان امنیتي وضعیت لا خراب شي. نن د شنبې په ورځ د افغانستان د ولسي جرګې غړو د ملي امنیت رئیس رحمت الله نبیل، د کورنۍ چارو وزیر جنرال نورالحق علومي، او د ملي دفاع د وزارت د اپراسیون رئیس جنرال افضل امان د دغې جرګې غونډې ته د امنیتي وضعیت د خرابېدو په باب د پښتون لپاره ورغوښتي وو. غونډې ته د ملي امنیت رئیس رحمت الله نبیل په خپلو خبرو کې په راتلونکي کې د افغانستان د امنیتي وضعیت د لا خرابېدو وړاندوینه وکړه، خو ویل چې افغان امنیتي ځواکونو د حالاتو د کابو کولو لپاره پوره تابعیت نیولې ده.
وکیل صاحب، وظیفه ما ایست که همیشه حقایقی که گفته باید گفته شوه.
خاغلی نبیل ویل وکیل صاحبان زما وظیفه داده تر کومه چی زما د وظیفه لایحه اجازه را کی تاسو ته حقایق ویم. زه تاسو ته ویم چی پر اتونکو میاشتو کی زمون مشکلات نور هم زیاتیږي د مختلفو دلایلو له مخې، او دا په دې معنی نه دي چې ساسي امنیتي ځواکونه به دغه ګواښونو د پکول لپاره ګوندي چمتووالی ونه لري. پوره چمتووالی نیول شوی، خو تر ټولو مهمه زموږ او ساسو یووالي ته اړتیا ده. د افغانستان د ملي امنیت رئیس ویل چې مخالف وسلوال نیت لري چې په روانو میاشتو کې زیاتې سیمې له افغان امنیتي ځواکونو څخه ونیسي. هغه ویل چې د دې کار لپاره هغوی ځانګړي پلانونه هم ترتیب کړي دي.
ای بسیار واضح بود وکیل صاحب، شما هم همیشه میگفتین، ما هم میگفتیم که 2015.
خغلی نبیل ویل دا ډیره سرګند ده وکیل صاحبانو، تاسو تل دا ویل او مونږ هم ویل چې 2015 کال زمونږ د بقا کال دی، یا د کال پاتې شپږ میاشتې زمونږ او ساسي د بقا میاشتې دي. د افغانستان د ملي امنیت رئیس د خپل ریاست او د پاکستان د استخباراتو د ادارې ISI ترمنځ د تفاهم لیک د لاسلیک په هکله د وکیلانو د پوښتنو د ځوابولو په وخت ویل چې تر اوسه دا تفاهم لیک لاسلیک شوی نه دی. رحمت الله نبیل ویل چې د تفاهم لیک د لاسلیک د مخه به د دغه تفاهم لیک مسوده په 15 پړاوونو کې ترتیب شي. هغه ویل چې په خپل جمهور رئیس محمد اشرف غنی دغه مسودې ترتیبولو مسؤلیت په غاړه لري، چې د ملي امنیت شورا لخوا د غور وروسته به د افغانستان ولسي جرګې او د بانفوذو سیاسي او ټولنیزو شخصیتونو سره پرې سلا مشورې وشي.
ای هفته اولین مصوبه کې یا خاکه یا درفته کې
خغلی نبیل ویل روانه ونی به لومړنۍ مسوده چې په خپل جمهور رئیس صاحب مدیریت کړي د ملي امنیت شورا ټولو غړو ته د بحث لپاره وړاندې شي. د ملي امنیت رئیس ویل چې هغه وخت به دا سند چې د دغو بحثونو په نتیجه کې مسوده وروستۍ بڼه واخلي لاسلیک شي. هغه ویل چې که د مسودې په متن کې بدلون راځي او که منل کیږي او که نه منل کیږي، دا به د همدغو بحثونو په ترڅ کې څرګنده شي. د افغانستان د ملي امنیت رئیس د ملي شورا په ودانۍ باندې د تېرې دوشنبې د ورځې د بریچ په باب هم وکیلانو ته معلومات ورکړ. ویل چې تر اوسه د افغانستان په پارلمان شپږ ځلې د بریدونو تابع نیول شوي چې مخالف وسلوالو یوازې د دوشنبې په ورځ توانېدلي چې یو برید ترسره کړي. هغه ویل چې نور بریدونه د ملي امنیت د ریاست د کارکوونکو لخوا د بریدونو ترسره کولو د مخه شان شوي دي. د ملي امنیت رئیس د وکیلانو نه وغوښتل چې په دې مسله او یو لړ نورو امنیتي مسلو د ورسره د بندو دروازو شاته خبرې وکړي. وروسته د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي غونډې ته وویل چې د دغې جرګې درې اړوند کمیسیونونه به د ملي امنیت د رئیس سره په دغو مسلو خبرې وکړي او وکیلان به بیا ولسي جرګه د ملي امنیت د رئیس سره د خپلو خبرو نه خبره کړي. دې غونډې ته د کورنۍ چارو وزیر جنرال نور الحق کولومی او د ملي دفاع د وزارت د اپراسیون رئیس جنرال عبدالامان هم د افغانستان د امنیتي وضعیت په باب د وکیلانو پوښتنو ته ځوابونه ورکړل.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د ازادۍ رادیو اعلان واورېدل. د سعودي عربستان شاهي دولت چې د تیلو د دولت نه په استفاده په نړیواله کچه په ډیپلوماتیکي ډګر کې د خپل نفوذ او طاقت د پیاوړي کولو په خاطر کوم کوششونه پیل کړو، هغه وخت رسوا شو چې د ویکیلیکس انټرنیټي شبکې د هغه هیواد د خارجه وزارت پټ اسناد افشا کړل. پام وکړئ، لندن نه د امریکا غږ د خبریال هنری ریجویل رپورټا چې د زاسه سلیمان شاهي تاسو در اوروم. د ویکیلیکس د انټرنیټ شبکې پر روان هفته کې په ریاض کې د سعودي عربستان د خارجه وزارت په لسګونو زره محرم او پټ ډیپلوماتیکي اسناد خپاره کړي دي. خدای ونویل چې دومره زیات اسناد په څه شکل او کومې لارې لاسته راوړل. د یمن سایبر آرمی په نوم د حوثیانو طرفداري وی انټرنیټي شبکې د غلا کولو ادعا کړې ده او وایي چې د سعودي عربستان د حکومتي کمپیوټرونو دغه اسناد لاسته راوړي دي. د لسګونو زرو پټو ډیپلوماتیکي اسنادو د افشا کېدو په نتیجه کې د سعودي عربستان شاهي دولت چې ټول کارونه په رازداري او په لږ سرته رسیږي سخت ټکان خوړلې ده. په لندن کې د چټام هاوس د پالیسي جوړولو د مؤسسه کارپوها میرمن جین کیننمونټ وای
The leaks seem to be confirming most people's existing assumptions.
دغه پروتو اسناد شکیدو د هغو خلکو ګمان او نظر سم ثابت کړ چې وايي سعودي عربستان د یو شمېر هیوادونو سیاسي او دینی مشران د پروتو تنخواګانو په وسیله په لاس کې نیولې دي او تر خپلې اغېزې لاندې راوستې دي او همې د عربو په مطبوعاتو کې د خپل نفوذ په خاطر زیاتې پیسې لګولې دي. یو ډیپلوماتیکي سند ښیي چې سعودي عربستان د لبنان یو تلویزیون ته چې نږدې له افلاس سره مخامخ شوی وو $2 میلیونه د دې لپاره ورکړي چې په طرفداري به خبرونه کوي. میرمن جین کیننمونټ وای چې د سعودي چارواکي کوښښ کوي چې د لبنان نه د ایران او د شیعاګانو په ضد د جنگ د مهم میدان په توګه استفاده وکړي.
سم اف د ډیټیلز مې بی اسناد او جزئیات چې کومه زیات د سعودیانو د خجالت
او شرمندګۍ سبب نه شي، لکه څومره چې هغه کسان رسوا کړي چې پټې پیسې به یې ورنخستې او شاید چې د سعودي مشران خارجیانو ته اوس د رشوت ورکول نه ډډه وکړي. په لندن کې د عربو د چارو یو کارپو عبدالباری عطوان په دې نظر دی چې
many people will think not twice maybe 10 times
the خلک چې مخکې د سعودیانو پیسې او توفیق قبل ولې اوس به یو ځل نه بلکې لس ځلې سوچ کوي چې قبول کړي او کنه.
سیرونکي
وایي چې په دې محرم اسناد کې په دې اړه ډېر کم معلومات موجود دي چې په سوریه کې د ایران د طرفدار رژیم د راچپه کولو لپاره سعودي عربستان څومره پیسې مصرفوي. خو په یو افشا شوي ډیپلوماتیکي کې بلکې د قطر په حکومت تور لګول شوی چې د یمن یو بانفوزه شیخ ته $250 میلیون د دې لپاره ورکړو چې په 2012 میلادي کال کې کله چې عبدالربو منصور هادي جمهور رئیس شو وسلوال پاسون د هغه په خلاف پیل کی. په دې اړه هم څه نه دي ذکر شوی چې د سعودي چارواکي په سوریه کې اسلامي دولت او یاد النصره جبهې ته پیسې لیږي او کنه. څارونکو وایي چې دغه پیسې لیږي هم په پټه بایسته هي، حتمی نه ده چې د سعودي عربستان د خارجه وزارت له لارې ولیږي. کارپوهان وایي چې د سعودي مشران به اوس دا کوښښ کوي چې د غپټو اسنادو افشا کوونکي عمومي
او معلومه کړي چې څنګه وکولې شو چې د دولت کمپیوټرونو ته لاسرسي پیدا کړي معلومات ورنه غلا کړي. د سعودي مشران سره د سایبر سکیورټي یا د کمپیوټرونو د امنیت پاړه مخکې هم یو ځان دښنه موجود وي چې د سعودي المکو د تیلو پر شرکت باندې کومه غټه حمله ونشي چې یو ځلې ټول کمپیوټرونه فل شوي وو. ویکیلیکس ژمنه کړې ده چې په څو هفتو کې به نور اسناد هم افشا کړي. هندي چارواکي د لمر له وړانګو نه د برېښنا د تولیدولو د زیاتوالي پلان لري او د جاپان یو بانک په هند کې 1,000,000,000 ډالر پانګه شوونه کړې ده. خبریالي انجانا پسری چا د نیو ډیلی نه رپورټ را لېږلې ده چې زموږ همکار نظرانه یوسفزی به درته دروړي.
د جاپان یو مشهور بانک چې سافت بانک نومیږي وایي چې هند د لمریزې برېښنا د تولید تر ټولو ستر هیواد کې دی شي ځکه چې په هند کې لمر ډیر زیات وي وریځي او بارانونه کم وي او هم په دې وجه د جاپان حکومت دې ته هڅېدلې ده چې په هند کې د میلیارډو ډالرو مرسته وکړي. د سافت بانک مشر ماسایوپی وایي چې کېدای شي هند د لمریز برېښنا د تولیداتو تر ټولو ستر هیواد جوړ شي. د سافت بانک به د هند لمریز برېښنا د تولیداتو د لوړولو لپاره هند ته د بھارت یا کارپوریشن سره په یو ځای دغه پروژه ترسره کوي. دغه پلان اعلان تیرونه شوی و. د سافت بانک مشر ماسایوپی وایي
وی ول میک 20 گیگا واتس as a minimum commitment to make investment into the solar in India.
The Hind dal mazi brekhna patolite kam tar kama 10 gigawatt brekhna toli dawlata jmaniyu aw pade ba sha khwa 10 milliard dollar masrafigi pa hind ki khalak da waqt sha khwa pa یو په دریو کې برېښنا ته لاسرسي نه لري او په غټو خارونو کې هم د برېښنا مسله تر اوسه پورې موجوده ده. هند د برېښنا تولید زیاتولو ته ډیر سخت ضرورت لري. توبیس انګلمیر چې د هند د دغه لمریزې برېښنا د تولید پروګرام مشري کوي وایي چې د جاپان سافت بانک په دغه لړ کې پانګاچونه کېدای شي د هند دغه فابریکې ته یو نوی بڼه ورکړي او په دغه هیواد لپاره به ډیره ګټه وره تمام شي. هند به په نږدې راتلونکي کلونو کې په خپل خپو ودرېږي.
There haven't been enough international investment investors into India.
روسه پورې په هند کې په دغه لړ کې د پاموړ پانګونه نه ده شوې او په خاص توګه د نړیوالو لپاره او اوس یې ډیر زیات ضرورت احساسېږي. دویمه مهمه خبره دا ده چې د هند حکومت چې کوم هدف لري موږ به کوشش کوو چې په هغه کې ورسره د شلو نواخله تر 1.5% پورې برخه هدف تر لاسه کړو. د جاپان د سافت بانک برسیرا د هند یو بل مشهور کمپنی ادانی گروپ یا د ادانی ډله وای چې هغوی به د راجستان د لمریز برېښنا د تولید په برخه کې کم تر کمه 10,000,000,000 ډالر مصرفوي. د چارو کارپوهان وای چې د مختلفو مشکلاتو او خندونو باوجود د دې باوجود چې ځینې خلک دغه پروګرام ته دومره هیلمن نه دی خو د هند د حکومت د دغه پلان په حق لا زیاتره خلک هیلمن دي چې هند به د برېښنا د تولید مسله حل کړي.
Leave a name. بیمه درد وزرنا بیبنی بدکری
کال د پاکستان په جنوبی برخو کې د سختې ګرمۍ لامل تر اوسه پورې لزرنه زیات کسان مړ شوی دي او شمیر ورځ پر ورځ مخ په زیاتېدو ده. خلک د پاکستان حکومت ملامتۍ او فکر کوي چې د چارواکو د بے غوري په وجه په کراچۍ کې دومره زیات خلک د ګرمۍ او جل په وجه مړ شوی دي. په موکړی په واشنگټن کې د امریکا غږ د تلویزیون د خبريالي زلتیکا هوک ریپورت تا چې دا د سید سلیمان شبای تاسو ته دروورم. د پاکستان د سند په صوبه کې په ځنګړې توګه په کراچۍ کې سخت ګرمۍ د عامو ولسی وګړو ژوند خراب کړی دی او لغټو ستونزو سره مخامخ کړی دی. زیاته ګرمۍ په کراچۍ کې دا چې د شنبې په ورځ د تودوخې لوړه درجه 45 درجې سانتیګراد وه. د تیرو څو ورځو په موده کې موسم په نسبي ډول ښه شو، مګر اوس هم د پاکستان په دغه پرنفوسه ښار کې د خطرناک حد پورې ګرمي ده او خلک زیاته پر پاکستاني چارواکو اچي. د جمعې په ورځ په کراچۍ کې د هغو کسانو جنازې پورته شوې وې چې د ګرمۍ له امله مړ شوي وو، مګر د ښار ټولې هدیرې دومره ډکې شوې چې د نورو مړو لپاره قبرونه نه پیدا کیږي او د مړو وارثان لګیا وو په ډېره سخته ګرمۍ کې منډې رامنډې وهلې چې قبرونه پیدا کړي. د خادم حسین په نوم یو ځوان مزدور د مزد او اجرې په بدل کې قبرونه وباسي پورډو جبې امریکا غک ته ویل
ګور کنه هي نه کیږي ځای نه خود منګاته مزدوري هم کار کوي
د دې او نه د مړو د خخول لپاره ځای موجود دی ځکه چې حاضرې ډکې شوې دي موږ دا کوښنه ځای مندلې ده او څوک چې خپل مړي دلته راوړي د قبرونو لپاره د سیمنټو بلاکونو په خپل اخلي او موږ ورنه د قبر د کینېدو مزدوري اخلو په ملګرو ملتونو کې د پاکستان په خواني سفیر عبد الله حسین هارون چې په یوې خیریه مؤسسه کې کار کوي ویل
هزار سے زیادہ افراد شہر میں
سخت گرمی
انتقال کر گئے ہیں گرمی کی وجہ سے پانی کی نہ ہونے کی وجہ سے بجلی کی نہ ہونے کی وجہ سے
پاکستان
اور حیرانگی اس بات کی ہے کہ وفاق سے لے کر کے اے سی تک کسی کوئی شرم نہیں آتی
کراچی دکھا رختنا د جلوهلو ناروغان دومره ډک شوی دي چې د پاکستان د پاوز ډاکټرانو په خار کې سیار کلینیکونه لګولې دي د پاوز یو ډاکټر محمد سراج امریکا غک ته ویل
ها همنه تو ټریټمنټ تقریبا 250 لوګو کو یہاں پہ دیا ہے باقی یہاں پہ پیشنٹ جو ہے نا تقریبا 3 دن میں 5000 تک آ چکا ہے
پورے مود 2500 علاج او درملنه کړی دا د محمد ریاض پونم یو جلوهلی ناروغ چې په روغتون کې بستر و خپل حالې داسې بیان کړ
اسې ګرمي لګې دي شټکا لګا هات پاو مړ کې ده مو ګور جوړا هو
گیا جلوهلم بدن مې په لړزه پیل وکړ به هوښ شوم او پس مکه ول ودم روغتون ته راول سوالم د صوبای حکومت د روغتي وزارت د جلد مخنیوي په خاطر د سړکونو په غاړه په کراچي او د سن په اطرافي برخو کې تقریبا 240 د امدادي کمپونه لګولې دي او د موسم د اټکل اداره وای چې په جولای کې به برساتي بارانونه پیل شي او هله دا چې موسم به یو څه اندازه ښه شي او ګرمي به کم شي د کابل او د افغانستان د څو خرنو د هوا حالات سنتيګراد په حساب د نن ورځې لپاره د تاسو خو له وړه درجه په کابل کې 20 او ټیټا 18 درجه اټکل شوې ده په جلالآباد کې تاسو خو له وړه درجه 40 او ټیټا 25 درجه اټکل شوې ده او د کونړ په مرکز اسدآباد کې تاسو خو له وړه درجه 30 او ټیټا 14 درجه اټکل شوې ده په خندهار کې تاسو خو له وړه درجه 40 او ټیټا 28 درجه اټکل شوې ده او په پېښور کې تاسو خو له وړه درجه 40 او ټیټا 20 او په کوټه کې وړه 25 او ټیټا 18 درجه ده
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري
د خبرونه په پای کې د څو مهمو خبرونو مهم ټکي اوس لیبیا اوري د نورستان ولایتي چارواکي وایي چې حکومتي قواو د وانت وایګلو لسوالي د طالبانو نبرتا نیولې ده په دغه جګړه کې د حکومتي قواو په وینا یو څو کسان وژل شوی دي او تقریبا 50 کسان ټپیان دي نورستان والی حافظ عبد القیوم امریکا غک ته ویل چې په جګړه کې اتلس پولیسان او درش وسلوال طالبان وژل شوی دي زمون خبريال په خپل ریپورت کې وایي چې په لومړي سر کې چارواکو ویلي چې د لزګونو ولوسي خلکو کورونه ته اور اچول شوی دی خو د نورستان والی وایي چې واځي د شپږو حکومتي منصبینو کورونه سوزول شوی دی د طالبانو وایان زبیح الله مجاهد ویل چې د وانت وایګل لسوالي اوس هم د طالبانو په لاس کې ده هغه دا وکړه چې 15 حکومتي عسكر په دغه جګړه کې وژل شوی دي کوردی جنگیالي وایي چې د اسلامي دولت یا داعش ډلې د کوباني د سرحدي خرګوټي نه استفاده د سوری د بشري حقوق څارنې مؤسسه او فعالینو ریپورت ورکړی دی چې په کوبانی کې د اسلامي دولت په حملو کې تقریبا 100 راویا ملکی وګړي وژل شوی وو د ټونس صدر اعظم اسید الحبیب اسید پروند شنبې په ورځ په داسې حال کې په خپل هیواد کې د امنیت د پیاوړ کولو احکام صادر کړي چې په زړګونو خارجي سیلانیان د وروستۍ مرګانی حملې په تعقیب له ټونس نه د وتو په حالت کې دي نوموړي ویل چې احتیاطي عسکر د پورټلونو او د سیلانانو د اوسېدونکو په ځایونو کې واچول شي او هغه اتیا مسجدونه د وترل شي چې د هغه په وینا د شمالي افریقا په دغه هیواد کې توندلارې ډلې پکې وازونه کوي محترم اوریدونکو زموږ د خبرونو پای ته ورسېده په څو شیبو کې د امریکا غږ آشنا رادیو د ریښتیا خبرونه شروع کیږي په خپله انسپارو رادیو